د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم پسر کپا موکړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا د خیبر پختونخوا د دینی عالمانو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد ورکړې فتوا ته څېړونکو فرمایشي فتوا وایي او زیاتوي چې په فتواو هم سیاست کیږي په افغانستان کې چې څه روان دي او څه وشول هغه جایز ګڼل کیږي خو په پاکستان کې به همدا شیان ناجایز بولي د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره په جنیو واقع د جوړ شوي نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د لس ارب او 50 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړي چې په کې 4.2 ارب ډالر د اسلامي پرمختیايي بانک او 2 ارب ډالر د نړیوال بانک هم شامل دي او امریکا اوکرایني سرتیرو ته د روانې میاشتې په وروستیو کې د پیټریاټ توغندیو د دفاعي سیستم روزنه ورکوي او د ناتو او اروپایي ټولنې مشرانو هم اوکراین ته د پوځي مرستو ورکولو په برخه کې خپل ژمنې بیا تازه کړې اوس هم پوره خبرونه اورئ د خیبر پختونخوا د دیني عالمانو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد ورکړې فتوا ته څېړونکو فرمایشي فتوا وایي او زیاتوي چې په فتوا او هم سیاست کیږي په افغانستان کې چې څه روان دي او څه وشول هغه جایز ګڼل کیږي خو په پاکستان کې به هم دا شیان ناجایزه بولي په دغه فتوا کې ویل شوی چې د جهاد حکم یا اعلان د هواد د ریاست سرپرست یا مشر ورکولای شي او یوازې د یوې ډلې مشر او یو کس لخوا یې اعلان نشي کیدای د پیښور پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد ډاکټر سید عرفان اشرف له ډیوی سره په خپلو خبرو کې ویلي دلته چې د پوځیانو پولیسو او یا عام وګړو پر ضد چې کوم جنگ روان دی او بریدونه پرې کیږي او دا ناروا ګڼل کیږي نو په کار ده چې په افغانستان کې هم داسې وای خاغلی عرفان اشرف وړاندې وویل حقیقت دا دی چې د دې فتوا تر شا داسې کسان دي چې هم داسې غواړي ډاکټر سید عرفان اشرف زیاته کړه د پخوانی و افغان ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی د حکومتونو پر ضد چې طالبانو تیر شل کاله کومه جګړه کړې وه نو په کار ده چې هغه هم حرامه او ناجایزه وګڼل شي انتخابی کمیشن د سپکاوی د کاروایی سره مخ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د دوو نږدې ملګرو اسد عمر او فواد چودری د نیولو امر کړی دی کمیشن د اسلام آباد پولیسو مشر ته د رواني میاشتې 18 نیټې پورې د یادو کسانو کمیشن ته د حاضرېدو د حکم عملی کولو هم ویلي تحریک انصاف د کمیشن پریکړه رد کړې او د دې پر ضد عدالت ته د تګ اعلان کړی د خپل یو ټویټ له لارې د تحریک انصاف ویان فواد چودری د انتخابی کمیشن پریکړه د دوی د ګوند پر ضد یو بل توپیری فیصله ګرځولې او د دې پر ضد لاهور های کورټ کې د سپکاوی د مقدمې دایرولو اعلان کړی د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره په جنیو کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د لس ارب او 50 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړي چې په کې 4.2 ارب ډالر د اسلامي پرمختیايي بانک او 2 ارب ډالر د نړیوال بانک هم شامل دي وزیر اعظم شابه شریف وای جنیوا کانفرنس کې د غمرستې تر لاسه کول ل غیبی مرستې څخه کم نه دی پاکستان ته دومره زیات رقم تر لاسه کول په اوسنۍ ائتلافي حکومت د نړۍ له خوا د باور څرګندونه ده امریکایي نشراتي اداره بلومبرګ په خپل یو راپور کې وایي درتونکو شپږ میاشتو لپاره د پاکستان د معیشت د دیوالیه کېدو خطر کم شوی او امکان لري چې پاکستان ته د نړیوالو مالیاتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه شي خو د کال 2023 او 2024 لپاره به د پاکستان مالی مشکلات نور هم زیات شي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په ځینو مسلو کې د ورس په زیاتیدونکو اختلافاتو نښې نښانې را څرګندې شوې دي وروسته له هغه چې طالبانو د ښځو په تعلیم او کار کولو باندې یو پر بل پسې سخت بندیزونه اعلان کړل د طالبانو ځینې مشران د دې حالت نه راضي نه ښکاري او وایي چې مشران دې باید د اصلاحاتو په مخه نیوکه واوري د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباسی ستانگزی چې مخکې هم د ښځو د تعلیم لپاره د طالبانو په وناسته کې غږ پورته کړی و دا ځل یې په تازه خبرو کې ویلي چې د طالبانو مشران پیغمبران او صحابه نه دي او کدا سې کوم هدایت ورکوي چې د شریعت سره اړخ نه لګوي نو بیا ضروری نه ده چې د دې مشرانو خبره دي هرومرو ومنل شي شیر محمد عباس تانگزی چې په دوحه کې د امریکایانو سره د شوې تړون د مذاکراتو مهم مرکچی ګڼل کېده او اوس د طالبانو خارجه وزارت کې د مرستیال وزیر دنده لري په لوګر ولایت کې د یوې مدرسې د فراغت په غونډه کې پرته لدې چې د چانوم یاد کړ ویلې دي کمشان یو څوک غلط پوکړي او غلطي وکړي دا د هر مسلمان او هر کس حق دی چې خپل امیر ته ووایي چې دغه کار دی د شریعت خلاف دی هغه له طالبان او خلکو نه غوښتي چې د حاکمانو هر خبره دی په پټو سترګو ونه مني د ستانګزی د دې خبرو ویډیو د نهه یا سه شنبه په ورځ په سوشل میډیا باندې خبره شوې ده او د امریکا یو پوزي چارواکي د نهه شنبې پورز امریکا غږ ته ویلي امریکایي ځواکونه به د دې میاشتې په وروستیو کې د اوکلاهوما ایالت په فورت سیل نومي پوزي مرکز کې اوکراینی سرتیرو ته د پیټریټ توغندیو د دفاعي سیستم روزنه ورکړي. دغه چارواکي ویلي چې د سلو اوکراینی سرتیرو روزنه به کافي وي چې د پیټریټ بیټرۍ خوندي وساتي او روزنیز دوره به څو میاشتې وخت ونیسي. فورت سیل د امریکا د پوز د توغندیزو روزنو خوندځای دی. بل پلو د ناتو او اروپای ټولنې مشانو اوکراین ته د پوزي مرستو ورکولو کې خپل ژمنې بیا تازه کړې تر څو پرې د روس ته يرغل په وړاندې ملاتړ وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډی وی رادیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډی وی فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. د خیبر پختونخوا د دینی عالمانو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد ورکړې فتوا ته څېړونکو فرمایشي فتوا وایي او زیاتوي چې په فتوا او هم سیاست کېږي. په افغانستان کې چې سره روان دي او څه وشول هغه جایز ګڼل کېږي، خو په پاکستان کې بیا هم دا شی ناجایزه بولي. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد ډاکټر سید عرفان اشرف له ډیوی سره په خبرو کې ویلي دلته چې د پوځیانو، پولیسو او یا عام وګړو پر ضد چې کوم جنگ روان دی او بریدونه پرې کېږي او دا ناروا ګڼل کېږي، نو په کار ده چې په افغانستان کې هم داسې وایي. ډاکټر سید عرفان اشرف زیاته کړه د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني د حکومتونو پر ضد چې طالبانو تیر شل کاله کومه جګړه کړې وه، نو په کار ده چې هغه هم حرامه او ناجایزه وګڼل شي. په همدې اړه پتی خبرونه کې په خیبر پختونخوا کې د ډی بی خبريال فرید شینواری زموږ همکار کلسوم کاکړ سره خبرې کړې. په ګډه اورو.
کومونګه وګورو په دغه فتوا کې دا ویل شوې دي چې د جهاد حکم یا د جهاد اعلان چې کوم دی هغه د هیواد یا د ریاست سرپرست او مشر ورکول شي، فقط دا یو د ډلې مشر دا یا یو کس چې کوم دی د اعلان نشي کولای.
تاسو د دې فتوی په اکلا ک وایس راته چې په دې کې د کم تر هغري ډلې نوم اخیسته دي.
په دغه عالمانو کې یو مولانا طیب قریشی صاحب هم او هغه بیا ما پښتنه وکړه چې دلته تر هغري پیښې سی واښوي دي. تاسو د شرخوخو د فساد خورونکو خبره کړې ده او ورسره ورسره دا هم تاسو ویلي دي چې خپل خاورې یا وطن په دفاع کې یو پوځي یا پولیس ووژل شي نو هغه شهید دی، هغه په شهادت کې هیڅ شک نشته دی. نو بیا حکومتونه وګورئ دلته تر هغه لري پیښې سوا شوې دي او زیاتره پیښې زمواري کوم دی هغه تحریک طالبان پاکستان ډل اخلي، په دې باندې تاسو نظر دی. نو هغه ماته په جواب کې ویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او زه نه غواړم، زه به احتیاط نه کار اخلم په دې موضوع باندې خبره کول، خو زه تاسو ته دا ویل شم چې هغه ډیر په اعتماد او باور سره دا ویل چې کوم د مذاکرات او یا د خبرو اترو چې کوم عمل روان دي تحریک طالبانو ډلې سره، زه دا نه غواړم چې هغه ته څه زیان ورسی، هغه مطلب چې څه مسله جوړ شي. نو هغه خبرو اترو عمل هغه ویل چې اوس هم روان دی او په داسې حال کې زه تحریک طالبانو حواله سره نه شم ویلای. ما بیا هغه نه د افغانستان حواله سره هم پوښتنه وکړه، د اماراتي اسلامي حواله سره ما دا هم ورته ویل چې الته تشدد په خزو باندې روان دی، الته خلک لا درککیږي، مړکیږي او په خزو په تعلیم او په زده کړو باندې بندیزونه لګول شوې دي. نو هغه دا ما هغه په خپل ځواب کې ما ته وویل چې مونږ هغه ته سوسو دلخواست کړای دی، مونږ کابل لتلی او طالبانو سره مونږ ملاو شوې دي او دا مرتبلی چې تاسو چې کوم دغه بندیزونه لګولې دي دا او چت کوي د جنکو د تعلیم نه. خو زه خپل خبرې لرازم چې په دې کې کومې تر هغه ډلې نوم نه دی اخستل شوی.
نظر لري د دې فتوی پاړه
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې چې کوم استاد دی، لیکوال دی، ډاکټر سید عرفان اشرف، هغه په خپل خبرو کې خو ویل چې دا خو یو خګام دی. خو بیا دا پښتنه راوچته کا چې آیا دلته د پوځیانو او د پولیسو یا عام وګړو په ضد باندې کوم جنگ روان دی، کوم ترهګرۍ پیښې کیږي، دا کدل ته ناجایز او حرام دي، نو بیا په کار ده چې افغانستان کې هم دغه پیخي او دغه ترهګری او دغه هرڅه حرام او ناجایز وګرځول شي. باید دغه فتوا چې کوم راغلی ده دا د پاکستان د لپاره نه وای، دا د افغانستان د لپاره هم وای. او دلته دوی چې کوم نه دا خبره او دا کار سیاسي کوي. ډاکټر سعید عرفان شپ سیب دا ویل چې داسې وخت کې مخې لاراغله دي، نو وړاندې هم فتوی راغلی دي، خو دا وخت داسې مهم دی چې ځینې خلک په دې شا باندې دي، د دې فتوی په شا باندې دي، او هغه دا غړي او دا غواړي چې په افغانستان کې د تحریک د امارات اسلامي حکومت ته الته د ټوپک وسلو چې تول جنگ کول هسي هم نشي کېدای. دلته هم د فتوا ځکه جاری شو چې تحریک طالبانو چې کومه ډله تر هغه ډله دا په اخلاقي توګه باندې روسته شي چې تاسو په پاکستان کې هم په شری په اړه باندې په شری توګه باندې تاسو جنگ او جهاد او مطلب دا چې وصله نشي چې تولې ریاست په ځد باندې د ریاست وګړو او پولیسو او امنیتي ځواک چارواکو په ځد باندې. نو عرفان شپ سیب دا هم ویل چې اشرف غنی په وخت کې یا چې کله د حامد کرزی حکومت او امارات اسلامي چې کوم عسكر دي یا غړي دي هغه وسلو چې تکړې وا جنگ یې کړایو او دا شل دوی شکل دوی جنگ کړایو، نو بیا په کار د چې هغه هرڅه حرام او ناجایز وګرځول شي اوس وغي سره واکه اختیار راغی.
شه ډیر زیاته مننه فرید شنواری صاحب، شو وخت
هرکله ډیره مننه کله.
انتخابی کمیشن د سپکاوی د کاروایی سره مخته پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د دوه نګدی ملګرو اسد عمر او فواد چودری د نیولو امر کړی دی. د تحریک انصاف ویان فواد چودری د خپل یو ټویټ لاره د انتخابی کمیشن پریکړه د دوی د ګوند پر ضد یو بل توپیری فیصله بللی او د دې پر ضد لاهور های کورټ کې د سپکاوی د مقدمه دایرولو اعلان کړی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د پیر ولای شاه په یو راپور کې
د خپل یو ټویټ د لارې د تحریک انصاف ویان فواد چودری انتخابی کمیشن پریکړه د دوی د ګوند په ضد یو بل توپیری فیصله ګرځولې ده او د دې په ضد یې لاهور های کورټ کې عدالت د سپکاوي مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. هم د تحریک انصاف ګوند بل یو مهم غړي بابر اوان میډیا سره خبرو کې تور لګولې انتخابی کمیشن فیصله د عمران خان د نااهل ګرځولو د سازش د عمل برخه ده.
سیریز پوری کس پوری چلائی جا رہی ہے کہ کسی جگہ وہ نائل ہو جائے گا، عمران خان کو مائنس ون نہیں کیا جا سکتا.
اول دا عمران خان نا اہل کی دولہ پا رہا سکے گی. خدا بابر اوان په خبر عمران خان د تحریک انصاف یوازنی قائد دی او د هغه د منصب نه لری کول ممکن نه دی. وتل قانون پوه عادل عزیز ایڈوکیټ وای کو د مول شوی تن حاضرین انکاری ونه کمیشن دا اختیار لري چې د هغه حاضری باوري جوړولو لپاره ورن جاری کړي.
اور بنا جب خود جا کے پیش ہو جاتا ہے تو وارن گرفتاری اٹوارڈ ختم ہو جائے گا، اگر وہ اس کو بنا پکڑ کے بھی پولیس پیش کرے گی تو پھر بھی وارن گرفتاری ختم ہو جائے.
وی او اے ڈی وسر خبر کی عادل عزیز یاد کلاک تحریک انصاف گلچ انتخابی کمیشن د دوی خلاف توپیری فیصله ور کوي نه ګوند د دې په ضد های کورټ او بیا سپریم کورټ کې هم اپیلونه کولی شي. لدیړواد د سپریم کورټ د انتخابی کمیشن د سپکاوی په تور کاروای په ضد د تحریک انصاف خواست رد کړو. پروستو کې انتخابی کمیشن فارن فاندینګ قضیه فیصله د لار عمران خان او دغه د ګوند مهم غړو باندې پټه لپاره راغلي چندو کې د درغلو ثابتې دو پخلی کړو. دغه شان کمیشن د خپل یو بل فیصله د لارې توشاخانه کې ځکه پخوانی وزیر اعظم عمران خان نا اهل ګرځولې. تحریک انصاف د کمیشن دغه پریکړه په ضد سخت احتجاج کړو او د ملکی دستور په ضد ګرځولې، خو انتخابی کمیشن د تحریک انصاف تورونه رد کړې دي. دغه پریکړه په ضد نیوکو او د کمیشن مشر باندې د واکمن پی ډی ایم ګوډاګي کردار لوبولو تورونو په سر عمران خان او دغه د ګوند مهم لیډران د کمیشن د سپکاوي کاروای سره مخ دي. د کمیشن غړي نثار دورانی په مشرۍ سلور کسیز بنچ د عمران خان، اسد عمر او فواد چودری د نیولو د امر سره د یاد تنالو کمیشن ته د حاضرین استثناء یا بخانه خواست هم رد کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې ملک کې د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي د ډیر وخت راهسه د خپل واکلان د پنجاب صوبې سرخان لاهور کې میشته. خو د عمران خان لوی سیاسي حریف مرکز کې واکمن پی ډی ایم د عمران خان سمدستي انتخاباتو مطالبه منلو نه انکار کړی دی چې له امله پاکستان د تیرو سو میاشتو راهسه د سیاسي او معاشي بې باورۍ سره مخ دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره به جنیو واکې د جوړ شوی نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د لس عربو و 50 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړی چې په کې 4.2 ارب ډالر د اسلامي پرمختیایي بانک او 2 ارب ډالر د نړیوال بانک هم شامل دي. د امریکا په وال سټریټ جرنال کې هم د پاکستان د روانو اقتصادي او مالی ستونزو په اړه یو مطلب خپور شوی چې زموږ همکار مختار خلیلی وړاندې کوي.
پاکستان عالمی مالیاتی پنگی آئی ایم ایف نا د فوری نوعیت د مالی مرستو ترلاسه کولو د پاره منډې ترړی شروع کړی دي. په دې موضوع د امریکای د وال سټریټ جرنل اخبار په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. رپورت کې وایي چې پاکستان آئی ایم ایف سره په دې باب له ګل پورس خبرې کړې اوم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د آئی ایم ایف ته ویلي دي چې خپلو سختو شرطونو کې لږ نرمي پیدا کړي. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې روان کال انتخابونه کېدو لدی عمدہ وجہ دا چې د پاکستان موجوده حکومت د تیلو د ګیس او د بجلی د نرخونو اوچتولو او په خلکو د نورو ټیکسونو لګولو په لړ کې د آی ایم ایف خبره نه مني. خو د وزیر اعظم یو پخوانی مالی مشیر ثاقب شیرانی وایي چې پاکستان د آی ایم ایف د مالی قرضونو بغیر سو میاشتې هم ژوندې نشي پاتې کېدی. پاکستان د ډالرو د خپلې ذخیرې د بچ ساتلو لپاره خپل درآمدات لنډ تنګ کړي دي چې پکې کارخانه‌دارو لا د ضروري صنعتي سازو سامان درآمد هم شامل دي. خو په دې کارخانې بندیدل شروع شوي دي. د ټویوټا او د سوزوکی موټرو د ادامولو مقامي کارخانې بند کړې شوي دي او دوی خپل پیداوار ارزي تور ودرولې دي. د پاکستان د سپنسین رخت کارخانې هم په ټپه ودرېدلې دي. د پاکستان د لارو موټرو د صنعت د انجمن چیرمن ثاقب شیرانی ویری دی چې د پاکستان د ترقۍ کولو صلاحیتونه ډیر زیات دي. خو اجد د زړورو سیاسي مشرانو دی چې سخت فیصلې وکړي. اخبار لیکي چې پاکستان کې تیر اوړي کې سختو سیلابونو هم لوی تباہی خورا کړې ده. خو وایي چې د ګل پورز جنیوا کې د متحده قانونو د بندوبست لاندې د امداد ورکوونکو ملکونو تنظیمونو راغوښتل شوی کانفرنس کې پاکستان له 9 ارب ډالرو ورکولو لوزونه شوي دي. یورپي کمیشن پاکستان له 500 ملیونو یورو او امریکې او چین ور له 100 ملیونو ډالرو ورکولو لوزونه کړي دي. پاکستان له ورکیدونکو زیاتره رقمونه قرضې دي چې ګڼ قامیزه ادارو ورله د ورکولو لوزونه کړی دي. دا ټول رقمونه به دریو کالو کې پاکستان ته ورکول شي. په دې کې د زیاتو قرضونو سیلابونو نه وړاندې پاکستان له د ورکولو اعلانونه شوي وو. خو دا به اوس د سیلابونو د لاسه د شوو تباکارو په وجه د بیا بحالۍ په کارونو خرج کولی شي. وال سټریټ جرنل لیکي چې اسلامي ترقیاتي بینک پاکستان له د 40 ارب ډالرو عالمی بینک ورله د 2 ارب ډالرو او ایشیایي ترقیاتي بینک ورله د 1 ارب ډالرو ورکولو لوزونه کړي دي. اخبار لیکي چې پاکستان د پاره آی ایم ایف سره د خپلو معاملو سمېدو ډیر لوی اهمیت دی ځکه چې آی ایم ایف سره په خبره جوړېدو به پاکستان ته د خلیج خپل ملګري ملکونه چین او عالمی بینک هم قرضې ورکول شروع کړي. آی ایم ایف سره د معاملې سمورو د پاره د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 هفته د آی ایم ایف زنانه انتظامی ډایرکټرې کریستالینا جارګیو سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د ګل پورز جنیوا کې خپل یو وینا کې ویلې دي چې پاکستان به د آی ایم ایف د خبرو منلو خپل پوره وس چار کوي. خو دې سره سره وزیر اعظم شهباز شریف دا هم وویل چې دوی کوشش کوي چې آی ایم ایف خپلو شرطونو نرمولو ته راضي کړي.
درن وردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د طالبانو یو مهم مشر شیر محمد عباس استانګزی ویل چې د دوی مشان به سهوی او خطا نه دي او صرف هغه امرونه یې د منلو دي کوم چې د شریعت مطابق وي. عباس تنیزی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی دا هم ویل چې په کار ده د خلکو تنقید ته په سړه سینه وګونیول شي. د خبرې په طالبانو کې ورستر بلې زیاتیدونکو اختلافاتو نه خده. تفصیل د فواد لامی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په ځینو مسایلو کې د ورځ په زیاتیدونکو اختلافاتو نښې نښانې را څرګندې شوې دي. پاس دغه چې طالبانو د ښځو په تعلیم او کار کولو باندې یو په بل پسې سخت بندیزونه اعلان کړل، د طالبانو ځینې مشران د دې حالت نه راضي نه ښکاري او وایي چې مشران دې باید د اصلاحاتو په مقصد تنقیدونه واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو نائب وزیر شیخ محمد عباس ستانگزی چې مخکې هم د ښځو د تعلیم لپاره د طالبانو په یو ناسته کې غږ اوچت کړی وو، دا ځل یې په تازه خبرو کې ویلي چې د طالبانو مشران څه پیغمبران او صحابه نه دي او کدا سه کوم هدایت ورکوي چې د شریعت سره اړخ نه لګوي، نو بیا ضروری نه ده چې د مشانو خبرې دې هرومرو ومنلی شي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په نظام کې مولوي هیبت الله اخونزاده چې دوی ورته امیر المؤمنین وایي د مشرتابه حیثیت لري او هر فیصله یې د زیاتره طالبانو په فکر د اطاعت وړ ده. شیر محمد عباس تانگزی چې په دوحه کې د امریکایانو سره د شوي لوزنامې د مذاکراتو اهم مرکچی ګڼل کېده او اوس د طالبانو خارجه وزارت کې د نائب وزیر عہده لري، په لوګر ولایت کې د یوې مدرسې د فراغت په دستوره کې بغیر د دې چې د چانوم یا عہده یاد کړي ویلي دي کمشان یو څوک غلط پوکړي او یا غلطي وکړي دا د هر مسلمان او هر فرد حق دی چې خپل امیر ته ووایي چې دغه کار د خلاف د شریعت دی. هغه له طالبانو او خلکو نه وغوښتل چې د حاکمانو هر خبره دې په پټو سترګو ونه مني. د ستانګزی د دې خبرو ویډیو د نهه یاسي شنبه په ورځ په سوشل میډیا کې خوره شو. بل اړخ ته یو افغان څېړونکی او لیکوال سراج الحق هاشم په دې باور دی چې کله طالبانو په حکومت کې څوک غږ هم اوچت کړي نو نظام داسې جوړ شوی چې مخالفت هیڅ اثر نشي کولای، ځکه ټول واک اختیار په مطلق ډول د طالبانو د مشرتابه یا امیر المؤمنین په لاس کې دی. بل اړخته په خوره شوې ویډیو کې اوریدل کیږي چې ستانګزی وایي اسلام کې د اظهار رائے ازادي شته او بیا د اسلام د دویم خلیفہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د وخت یو کیسه وکړه چې کوم عربي ورته په توند لهجه خپل اعمال ته د خیال ساتلو خبره کړي وه. ستانګزی زیاته کړه چې که اوس یو څوک یو چارواکي ته داسې خبره وکړي وهل کیږي، ټکول کیږي او جیل ته چول کیږي. د ستانګزی وینا و چې اوس مهال د طالب مشان هم دغه تنقیدونه په سړه سینه واوري او داسې فکر دې نه کوي چې دا د نظام یا شخص د تخریب په خاطر کیږي. دا سویل کی چې د طالبانو ځینې مشران د خځو د کار او تعلیم سره مخالفت نه لري، مگر د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د طالبانو سر قاضی شیخ عبدالحکیم یې سخت مخالفت کوي. فواد لامی، وی وی دی، واشنگتن.
د بشری مرستو یو ویلوې ډلې د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خځو کومرستندوی ادارو کې پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز دوام خای چې شپږ میلیونه خلک له قحط سره مخ او شپږ لکه ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه به برخه کی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي کچیر په افغانستان کې لوګه او فقر زیاتی کینو دا په افغان ټولنه کې د ډول ډول جرمونو او د ولس او طالبانو ترمنځ به باوري او وطن لا نور زیاتیدو لامل وګرځي چې خراب اغیز به یې په هوادوالو پریوزي. نور تفصيل په خبرنه د دوی خبريال عبدالرزاق راکوي.
د ناروی د کډوالو شورا عمومي سیکرټر جان ایجلند په کابل کې د واکمنو طالبانو سره خبرو اتر روستو د جنوري په 9مه په ټویټر خبرداري ورکړې چې په غیر دولتي موسساتو کې د میرمنو په کار د بندیز دوام په افغانستان کې شپږ میلیونه خلک د قحط سره مخ کول شي. په جرمني کې مېش د سیاسي او امنیتي چارو افغان شنن کې قریب الرحمن شهاب وایس اپ امریکا دی ونیو ستوای چې په هیواد کې د لوګي او فقر سیوا کې د لسر با په افغان ټولنه کې د جرمونو شرع سیوا شي.
اغه ټولنه کې سی هیومن کرایسس رامنځته کیږي، اغلته په طبي لحاظ باندې د کرایمز او جرایمو ګراف او سطح لوړی. د افغانستان په ټولنه کې هم الریډي دغه ګراف لوړ دی، دا ځینې وخت اعلانېږي او ځینې وخت نه اعلانېږي. نو د لوګي او فقر او بیکاری په ډېرې دوسره تبن دغه ګراف هم لوړیږي او ترڅنګ له حکومت یا له واکمنانو سره طالبان دي د خلکو فاصله واټن نور هم زیاتیږي. خلک هم ځان سره فکر کوي چې خاو دا د حکومت یا د واکداري ګټه ماته صدا.
د ناروی د کډوالو شورا عمومي سیکرټر دا هم ویلي چې په غیر سرکاري ادارو کې د میرمنو په کار کولو مسلسل بندیز به په افغانستان کې 14.5 میلیون خلک د سکلو صفا وبو او 14.1 میلیون خلک د خوندیتوب اسانتیاو څخه محروم کول شي. طالبانو تیر کال د دسمبر په سلی رښتما د یوې اعلامیې د لارې خزي او جنکی په غیر دولتي موسساتو کې د کار کولو نه منع کړی. د طالبانو د دغه پریکړې وروسته د ماشومانو د ساتنې نړیوال ادارې سعودي چلډرن، د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی، د ناروی د کډوالو شورا او د پاملرنې یا کیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او وس مهال په زرګونو شمیره کې د غیر دولتي ادارو خزینه کارکون کې په کورونو ناستې دي. په افغانستان کې د یو غیر دولتي موسسې سره کار کوونکې د امنیتی ستونزو له امله د نوم نه ښکاره کولو په شرط وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د دې په سیر ګڼ شمېر کارمندان د ذهني دباو سره مخ دي، ځکه چې د دغه ادارو په مستقل ډول باندې دروستو دوی نویني چې کورنول لپاره به معاش وګټل شي.
او مخبله په کور کې نه نفر یی چې تنظیم کور کې کار کوي، ځکه چې موږ پلار چې په مخ کې یو نظامی وو او د حکومت په سقوط سره ټول نظامیان او پخواني نظامیان خپل وظیفه له لاسه ورکړي دي، او نور زما مور چې د هاوس وایف ده او نور خويندې ورونه مې چې د یو مکتب کې وو او نیم پانتون کې یو د نخور مې وای انصف زی یو نفر کار مې کوله چې متاسفانه اوس موږ په ټول کور کې ناست یو. مکتبونه خو په خوانه یو نیم کال کې بند او پانتونونه هم بند دي، او شخصي سکتور زیاتره خپل فیمل کارمندان ټول بسلې دي، نو موږ په هیڅ چانس نشته چې بل بخښتم ګلور شو کار وکړو.
د ناروی د کډوال شورا د چارواکي تر مخه اداري په 13 دولسيزو کې په ملیونونو افغانانو سره مرستي کړي او اکثره په هاغه سیمو کې چې د طالبانو د کنټرول لاندې وي. هاغه زیاته کړي دوی منسوبه لري چې کال 2023 دوران به ولکه افغانانو سره مرستي کوي، خو خپل کار به هله شروع کوي چې د خزینه کارمندانو څخه د غبندیز لری کړي شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي،
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د امریکای او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو یوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د انساني ژوند په مختلفو مدونو کې د افریقانو ملکونو د ماهرانو د نوو نوو لارو چارو په عمل کې کامیابی د امریکای کامیابی ده. دوی کله چې کاروباریانو ته اختیارات ورکړي شي، نو دوی د خپلو ټولو صلاحیتونو نه کار اخلي، او په دې کې د سیمې، د برازمی افریقا، د ګردې نړۍ او خپل د امریکای خیر دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د افریقانو ملکونو د پویو خلکو د صلاحیتونو د نورو زیاتولو لپاره درې هغه لارې چارې په ګوته کړلې چې امریکا په دا وخت عمل کوي. رومبه خدا چې امریکا د بنیادی اډانی په مت کې سرمایه کاری کوي، کم چې د افریقانو ملکونو د کاروباریانو د پاره د کاروبار بنیاد جوړي. د دې مطلب دا شو چې د خیالاتو، معلوماتو او د سرمایه کارۍ د پاره په آزادۍ سره یو ځین بل زیته د رسولو د پاره لاري جوړولې شي. په یو وشتمه صدای کې دا د یو سیس تقاضا کوي، او هغه د ډیجیټل تړون. دویمه خبره خاغلی بلینکن دا په ګوته کړله چې امریکا راپورته کیدونکو مشرانو سره خواري کوي. د پدې لړ کې وې چې پخوانی صدر اوباما د ظلمو افریقانو مشرانو په نوم یو منصوبه شروع کړې ده. د دې منصوبې تر مخې د سب سهارا سیمې د هر ملک نه مجموعي لحاظ سره 15,800 داسې کسان امریکې ته د تعلیمي او د قیادت کولو تربیت حاصلولو لا راغلل چې هغوی د نوو نوو خیالاتو او فکر سوچ خاوندانو. دوی د خپل هنر او د زده کړې له ثوابه نه یوازې د خپلو خلکو دپاره سودمن ثابت شول، ولې دوی نه امریکې ته هم ډېره فایده ورسېده. دین علاوه په 13 سپتمبر کې د امریکې او د افریقانو ملکونو شریک فاونډیشن ټونی الومیلو فاونډیشن سره د یو داسې نوي پروګرام تیارولو دپاره همکاري وکړه چې د هغې تر مخې افریقا کې راپورته کیدونکو زیرکو کسانو سره مالی، تکنیکی او د سلام مشورو مرستې وکړی شوې. خاغلی بلینکن اخیری خبره دا په ګوته کړله چې امریکا په برازمی افریقا کې د امریکایي کمپنو د نور زیات کردار ادا کولو دپاره کار کوي. د پدې لړکی دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې د امریکای ذاتی مد د امریکای د حکومت لخوا د خارجي امداد په توګه افریقا کې د خرج کیدونکو هر یو ډالر په سر د $100 نه زیات سرمایه کاری کوي. د امریکای ذاتی مد بشکا چې د نه زیاتو رقمونو خرج کولو ته تیار دی، ځکه چې دا د امریکای د عالمی ملګرتیا د دفتر یو مقصد دی، او د هم دې مقصد د پاره به د امریکای د ذاتی مد یو جرګا فروری کې غانا تزي. دا د سوکاله افریقی د منسوبې مرام دی، کوم چې د امریکای حکومت هغه ټولې ادارې یو ځای تخپلو کې دې غرض دراغونډي چې د نورو زیاتو امریکانو کمپنو لاسګیرنو کې او سرمایه کار په افریقا کې زیاته سرمایه کاری وکړي شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختم کړه چې د افریقي په باب له امریکای حکومتي عملی په یو ټکی کې بیانې دي، شي او هغه ټکی دی ملګرتیا. د دې ملګرتیا جرړې د دې حقیقت په تسلیمولو کې دي چې امریکا او افریقاني ملکونه تر هغه پورې د خپل خلکو ضرورتونه او ارمانونه نشي پوره کولای تر څو چې دوی په شریکه همکارۍ ته ملا نه وي تړلي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای.
درنو اوردونکو راپورونه هم دومره وو. اوس مو پام راګرځو د بی بی سی رینی ځنګلي خبرونه ده.